تصویبیه.
در ده ماه سال مالی 1394
د دیارلس او څلور نوی مالی کال په لسو میاشت کې د عوایدو سطح 2% ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې عواید 15% و، چې دا د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي.
ښاغلی حکیمی زیاته کړه چې د راتلونکي 1495 لمریز کال د عوایدو د راټولولو لپاره 128 میلیارد افغانۍ، چې شاوخوا 9.3% د ناخالصو تولیداتو په اندازه دي، هدف ټاکل سوی دی. د کونړ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د موبل او فرنیچر د تولید په برخه کې د صنعتکارانو د کار د رسمي سند موده پای ته رسیدلې ده. د کونړ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس حاجی محمد جلال ازادي رادیو ته ویل چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټه د کونړ د صنعتکارانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی کاري سند یې بیرته تمدید کړي. ښاغلی جلال زیاته کړه که چیرې په کونړ کې د موبل او فرنیچر د فابریکو کار بند سي، صنعتکارانو ته له زیان رسیدو سره سره به سلګونه کسان اوزګاره سي. او د فاریاب د دولت آباد ولسوال وایي چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 50% کورنۍ د غالیو او کمبلو په اوبدلو بوخت دي. د دولت آباد ولسوال عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې هغه کورنۍ چې غالی او کمبلې اوبي د خپل کار په وړاندې ښه عواید نسي ترلاسه کولی. ښاغلی نزهت زیاته کړه چارواکي باید په هیواد کې د غالیو، کمبلو او نورو لاسي صنایعو د صنعت د ودې په هدف له دغو کورنیو سره مرستې وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ، یو ایرو او یا افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 45 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 15 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 15 افغانۍ.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او سرمایدارانو مرستې د پکتیا پوهنتون بڼه بدله کړې ده او لا هم د دې پوهنتون سره د خلکو مرستې روانې دي. نور حال لسیمې د داود طپان په راپور کې اورو.
د پکتیا پوهنتون اداري چارواکي وایي چې د پکتیا سرمایدارانو اوسیدونکو په مرسته د دې پوهنتون ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. د پکتیا پوهنتون ښوونکي، اداره او محصلین د پکتیاوالو سرمایدارانو د مرستو یادونه کوي، وایي چې د دوی په مټ یې د دې پوهنتون ډېر ضرورتونه پوره شوي او لا هم مرستو ته اړتیا لري. د پکتیا پوهنتون د استادان د ټولنې مشر خالد حبیب وایي له پوهنتون سره د خلکو مرستې د دې ښکارندوی کوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي او غواړي اولادونه په یو ښه درسي ماحول کې زده کړې وکړي. موړی په خبره له پکتیا پوهنتون سره د خلکو مرستې د ادارې په پیاوړتیا پورې هم اړه لري چې د عامه پوهاوي له لارې مرستې جذب کړي او بیا یې پر ځای مصرف کړي دي.
ځکه د خلکو په مټ باندې دومره ډیرو کارونو کول دا غټه خبره ده. دا د پوهنتون د ادارې د استادانو خاصتا د مشرتابه تر ابتکار، نوښت او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور وبولي او د پوهنتون لپاره دوی خپلو شخصي امکاناتو نه یو څه راواخلي او په پوهنتون کې مصرف کړي. د نجیب احمدزي یادونه کولای شو چې 1000 ډالره مرسته یې کړې ده پوهنتون سره. یو ځایي داس د انجینرانو، ځینو تجارانو یادونه کولای شو چې پوهنتون سره د کاسټر موټر مرسته کړې ده، د پوهنتون سره د چوکیو مرسته کړې ده. ریمګردیزي شرکت چې د پوهنتون سره شاوخوا د 10 to 20,000 ډالرو پورې د چوکیو د دې شیانو مرسته کړې وه.
حبیب دا هم زیاتوي چې تر دې وروسته باید د دې سیمې خلک او سرمایداران ورسره مرستې وکړي څو په پوهنتون کې نورې شته ستونزې هم هوارې شي. د همدغه پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی وایي چې د پوهنتون لپاره یوازې د عامو خلکو مرستې بسنه نه کوي، مرکزي اداره او وزارت هم باید په دې برخه کې د پام وړ ډېر کارونه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره فکر وکړي، پلان برابر کړي. همدا ډول د لیلې جوړېدو ماشوم محصلین زموږ لیلې نه لري او د دې تر څنګ مجهز کتابتونونه او لابراتوارونه هم نشته. همدا ډول زموږ ودانۍ هم زموږ محصلین په دې ودانیو کې نه ځایېږي او د محصلینو شمېر کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا زموږ هغه عمده لوی ستونزې دي چې باید حکومت ورته توجه وکړي او کار پرې وکړي.
نوموړی د پکتیا پانتون له اوسنۍ ادارې خوښي څرګندوي، زیاتوي چې په دې پانتون کې د بنسټیزو تغییراتو لپاره ادارې کار پیل کړی او استادان یې په همغږۍ د تغییراتو ملاتړ کوي. د پکتیا پانتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل هم د خلکو د مرستو منندوی دی او لا هم هیله لري چې د پکتیا سرمایداران او عام خلک او اداري چارواکي ټول پانتون سره د لاسنیوي په خاطر کار وکړي.
پکتیاوالو نه زه ډېره زیاته مننه کوم چې د موږ اخواستو ته موږ غوښتنو ته د پانتون لپاره لبۍ کې ویلي دي او د دوی په مټ باندې موږ دغه کارونه شروع کړي دي. تاسې وینئ چې موږ مثلا بعضې سړکونه، پیادرونه، احاطې، حتی د پوهنتونو کې موږ شپږو موټر لرل، ټول دغه د ملګرو دوستانو د باروسوخه اشخاصو د کومکونو په نتیجه کې موږ دغه جوړ کړل او انشاءالله دا کار نور هم مخته ځي. او اوس ښه زیره یو نوید دغه در کوم چې دغه د پوهنتون نه د باندې خلکو چې پوهنتون سره کومکونه وکړل، اوس محصلین هم تشویق شول، حتی محصلین راغلل چې موږ ټول محصلین تاسو ته هره میاشت یو 500 افغانۍ درکوو، استادان راغلل چې موږ خپل معاش نه پیسې درکوو، حتی مامورین راغلل.
د ده په خبره چې د خلکو په مرستو په دې پوهنتون کې ډېر زیات کار کړی دی او همدغه مرستو د پکتیا پوهنتون بڼه بدله کړې. له پکتیا پوهنتون سره د خلکو دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې دلته د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه د نشت برابر مصرف شوې او شته ډېرې ودانۍ دې ولایت ته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت هغه امتیازي پیسو څخه جوړې شوې دي چې د پکتیا بزګرانو ته د نشه یي توکو د نه کار په بدل کې ورکول کېدې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
وخت په کابل کې 2:09 کېدونکې دي. اوس د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه بشري حقونه او همداراز مخکښې ښځې اورو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې مرستیاله سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، که اوس مهال کې د افغان ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه معلومات راکئ.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د وضعیت په اړه دا باید ووایو چې په افغانستان کې قوانین شته دی او برنامې پروګرامونه ډیر زیات شته دي، خو د دوی په تطبیق کې کموالی رامنځته شوی دی یا کموالی وجود لري. د دې لامل موږ کیدای شي ووایو چې د افغانستان جنګونه دي چې نه کېږي چې د ماشومانو په وړاندې ټول قوانین په سمه توګه تطبیق شي. دا په خپله کېدای شي چې ماشومان د تاوتریخوالي سره مخامخ شي. که چې په یو هیواد کې قوانین په سم ډول تطبیق نشي، هغه د تاوتریخوالي رامنځته کېدل یعنی ضرور خبره ده یا شتون لري. په دې برخه کې باید ووایو چې هغه ماشومانو باندې چې ظلم کېږي، تیری کېږي او دوی باندې ناوړه کارونه ترسره کېږي، که هغه کسان په قانون په وړاندې د دوی نه پوښتنه ونه شي او دوی ته برات ورکړ شي، دا په خپله د ماشومانو د حقوقو په وړاندې بې توجهي ده او د ماشومانو د حقوق د نه په نظر کې نیولو یو ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې.
ستاسو په اند افغان ماشومان د څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. که موږ دلته ووایو چې خشونت یا تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې ترسره کیږي، اول د کورنۍ نه موږ که فکر وکړو، ډیری ماشومان دي چې د کورنۍ له ادرس نه یا په کورنۍ کې ډیر د تاوتریخوالی تجربه کوي. دوی کله چې په اجتماع ته راځي او دوی کله چې مکتبونو ته ځي یا په فابریکو کې یا نور ځایونو کې چې کار کوي، هلته د کارفرما له خوا نه، د استادانو د خوا نه، دوی بیا هم تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي چې دا ډیر غټ ستونزه د ماشومانو په ژوند کې ده.
آیا ستاسو په اند له افغان ماشومانو څخه اوس هم سوء استفاده کیږي؟
څنګه چې ټول رسنۍ هم کله دا خبرونه نشر کوي او موږ خپله چې خپل هیوادوالو نه خبرېږو قضیې راځي، ماشومان د جنسي تیریو لاندې نیول کېږي، چې دا هم کېدای شي چې وایو د جنګ او د فقر له کبله ترسره کېږي. ځینې ماشومان دي چې په کورونو کې د خپل د نږدې خپلوانانو لخوا نه د جنسي تیریو قربانی کیږي، چې دا هم یو ډیر غټه ستونزه ده د ماشومانو په ژوند کې. کله چې ماشوم تر جنسي تیری لاندې نیول کیږي نو د دې ژوند د ډیر یو غټ مشکل سره مخامخ وي، او دوی بیا په اجتماع کې داسې په سمه توګه نشي کار کولای او درس ته نشي تلای، په دې چې دوی په یو بد نوم او په یو څه باندې یادیږي چې دوی مانی کیږي یا د دوی د وروسته والی سبب کیږي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازه نور کې چې دوی بشی تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. مېرمن سپوږمۍ، تاسو په ان کوم ادارې د ماشومانو د حقوقو د تامین په برخه کې مسؤل دي؟
پاول قدم کې باید وایو چې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ماشومانو ټول حقونه باید ورته ورسوي او مکلفیت لري چې د ماشومانو حقونه په سم ډول دوی ته ورسوي. او په دې ترڅ کې باید وایم چې نور نهادونه، بشري حقونو خپلواک کمیسیون، ان جی اوګانې ټول مسؤلیت لري د ماشومانو په وړاندې.
د وروستۍ پښتنې په توګه څه باید وسي چې ټول ماشومان خپلو اساسي حقوق ته لاسرسی ولري او په وړاندې تاوتریخوالی کم سي؟
د بېلګې په ډول که موږ وایو چې افغانستان باید امنیت تامین کړي د ماشومانو د ښه وضعیت دپاره، که صرف دلته ماشومانم نه ټول وګړو دپاره امنیت ډیر مهمه خبره ده، خو دلته چې ماشومان ډیر زیانمن کیږي د دوی دپاره امنیت ډیره مهمه خبره ده. او د کار زمینه د دوی کورنیو ته برابر کړي سو د دوی کورنۍ دوی په زور ونه ګماري چې شاقه یا ستونزمن کارونو ته مخه کړي. نو دا ټول نهادونه، ټول ارګانونه په دې کې مسؤلیت لري چې د کار زمینه، د ښه درس دپاره زمینه مسایده کې وزارتخانه چې اړوند پروګرامونه لري د ماشومانو لپاره باید خپل برنامه په سم ډول تنظیم کړي. او د قوانینو په تطبیق کې کچیرته په یو ملک کې یا په افغانستان کې قوانین په سم ډول تطبیق شي نو د ماشومانو حقونه ورته رسیږي. اتمن
قدر مون اوریدونکو، دا وزمردی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.
آزادی رادیو لوونه ترو
نیما نړۍ
د خزو لپاره د آزادی رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمې نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نننۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې له دې چې له یوې کورنۍ سره خېخي وکړي د هلک له کورنۍ سره ډېره خرابې کوي، خو چې کله دسمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کېږي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان متشبثو ښځو او د یو شمېر شرکتونو ښځینه مسؤلینو د متشبثو ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. دوی وویل سره له دې چې د هیواد ځینو سیمو کې ښځو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړي، خو د دولت لخوا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. افغان سوداګري او متشبثي ښځې وایي سره له دې چې افغان میرمنې سوداګرۍ پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې. د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د موسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو ښځه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه ښځه په ډزو وژلې ده. د دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوال عبدالقادر قادری ازادي راډیو ته وویل دغه ښځه چې سنجیده نومې ده، د نادرآباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. نوموړې زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. امنیتي مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سړک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د 16 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلي عبیدی وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
درنو اوریدونکو، کله کله ځینې کورنۍ مخکې له دې نه چې لورې د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغې کورنۍ سره ډېره خرابیه کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي. د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه. او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپلې لور راتلونکی ژوند په نظر کې نه نیسي او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال نه وکړي خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته یې په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي او په ځینو حالاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوي وي. د کابل اوسیدونکو نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې یوه کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره خرابیه کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته دي چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسو ته احترام لرو، ستاسو زور یا ستاسو کورنۍ نه دمون ورده، مون راضی استو خپل لور خور هر څوک چوي هغه ورته نامزده وي. کله چې نامزده شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالا بر درته وایي کوم څه چې ورسره لاس کړو نو هغه خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نیکلس شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې طلا باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسي، یعنی دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. کله چې واده شوی نو همیشه تر پیغور لاندې او د نجلۍ ده، ځکه چې خواښ هم ورته پیغور کور کې چې پلار دی وګه او یمو په پیسو باندې ژوند جوړه بل اخر نامبر همدان جلی دا کله نه کله بندیز لګوي په چې ته پلار کرتلای نشي بل اخر دا ژوند یو تاریخ ژوند پر مخ ځي چې نه جلی طرف خوشاله وي نه هلک طرف خوشاله وي بیا اصلي ریشه تراش اصلي ریشه صرف همدغه بې ځای دود او دستور دی
اغلی نسرین همدارنګه د یوې کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سری د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی زه خپل شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤول شخص چې و چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یا د واده لپاره دوی ویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تاسو په خبره وه چې حتی په یوه کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس وخته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یوه نامزدي فسخه کېږي فکر وکړي چې دا ټولنه نو دې وګورو نه څه توقول او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلې مثلا څومره بیا ارزښت کېږي په دې کې دوی فکر نه کوي نو د خلکو لپاره خبرې ډېرې ساده او اسانه دي وایي دا یو چا پریښې ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پریښې ده د دې خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس کې خپل سره جوړ شوی نه ډېر د تعصب خبره ده
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وای شل کاله کیږي چې واده شوې ده تر اوسه پورې خسرګنې په دې خاطر چې پلارې دوی زورولي و رټي او سپکې سپورې ورته وای حتی خاوند هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دینه باسي
زه واده سم ډېر کلونه وتل سلوت ځای ونان مې دي پلار مې پیسې وخت او په کور کې ډېر ظلمونه ډېر جبرونه خوښه خسار لیورونه امیره ماته وای پلار دې دومره پیسې را نه اخیسته دومره لوړ را نه اخیسته پلار مې ظلم باندې ظلم وکړه کنه خپل اولاد هیڅ څوک نه خرڅایي دته د ما پلار ظلم وکړه پیسې را نه واخسته زتن د نن ورځ پورې د دې پیغرون ز نه خلاصېږم ما هیڅ ګناه نه درلوده خبره نه ما باندې څومره پیسې اخیسته ده د ما واده څنګه سواسه وخت اوس دا قصور ما نه اخله د نن ورځ پورې یار شل کاله به وتلې ما نه د شل کاله پورې د دې نه خلاصېږم
د کابل اوسیدونکو جمیله بیا وای دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ زیاتای ونه کړ دا وای هغه چې هر څه اخیستي وو دوی ترې خوشاله وو اوس اندرور د خسر په کاله ډیره خوشاله ده
د ما اندرور سره ورم کړ په نن په کورنۍ باندې شرطونه کې خودل سدار اوري د امر اوري نم لست ورک مونږ خپل مونږ تل خپل په یی خپل خو خواندې چې کوم شاعر اور ما مونږ قبول کړ بعض کورنۍ دي اول ورکی بیا نو څه شرطونه پیږدي په واده کې ډېر مصرفونه کوي ډېر خلک را غواړي داسې یو کارونه کوي چې بېخي نو بیا هغه جلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې موږ مې چې اندرور ورکړه واده م کړه اوس داسې هغه ښه ژوند لري ډېره خوشحاله ده خسرګنۍ له موږ نه ما جلۍ نه ټول داسې خوشحاله بعضې کورنۍ دي آیندې جلۍ آینده ته نه ګوري د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغلم هغه کوي دا واخله او دا وکړو دا خو ډېر بد کار
په ځینې وختونو کې ډېری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هر غوښتنه پر ځای کړي ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډېر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډېر کم وي او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډېر کړي چې دا یو ناروا کار دی
کله یا کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي هغه ته پیشنهاد دوستۍ کوي کله د دوستۍ مزه سره ټینګیږي په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې له اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي یعنې اعتدال باید په نظر کې ونیسي له اصرافه باید ډډه وشي خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ ځکه چې اصراف ښه کار نه دی نو دا هر کورنۍ ته علال خصوص د لور کورنۍ ته دا لازمي او ضروري ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کېږي یعنې دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسېږي بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک کورنۍ باندې زور راوړي یا له هغوی سره کش کوي یا بعضې بانې ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ پېجه کړي یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي نو دا هم د اسلام نظر چندان ښه کار نه ده. دوستي ده، په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسی، نکاح عقد صورت نیسی، جنۍ خپل خسرګنۍ کې راځي، نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي. د دې په عنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي، موږ یې ځورولي یو، نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه، نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده، ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده، نه په هغې کې دا داخله ده، او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ورنه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کېږي، دا جنۍ د خپل د کور یا عوض وګڼي او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو، او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست. ما بسیار
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو، خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوندو ریاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو، خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو، خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي، موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لیست فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.